السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، تاندې څانګې او درسي ساعت. په تاندې څانګه کې د ځوانانو اړوند مسئلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. هیله ده چې دا دواړه خپرونې راسره واورئ. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې په راپورونو کې به واورئ چې ملګری ملتونه وایي هرات کې د خونړۍ زلزلې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړ دي. دغه راز به واورئ چې ایران تازه له هغه هیواده 15,000 افغانان وطن ته ستانه کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار لا نه خلاصه شوې. د هغې نه علاوه د ډنډې پټان لاره هم بنده شوله او د انګور واډۍ پخوانه بنده وه، او همدارنګه د چمن لاره بنده ده. درې میاشتې کېږي نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي، نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه یې د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پېښوره پورې به یې بې ویزې او پاسپورټونو تګ راتګ کاوه، او پاکستانی چلوونکو هم کولی شوی چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې راشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې مخکې هم څو ځلې بندې شوې او بیا خلاصې شوې، خو معلومه نه ده چې دا ځل به دا لارې کله خلاصې شي. دا لارې داسې مهال بندې شوې چې تازه د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د اړیکو د ښه کولو په هدف کابل ته سفر کړی و. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 300 میګاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لوری د پر دې وړاندیزونو غور وکړي او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل کیږي، خو ویل کیږي چې چین د طالبان له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدل جمهوری نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په 20مه د شلوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په 2-3 لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په 13 لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړې لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسیدو وروسته د سریلانکا میلمنوي او د فبروري له 2 څخه د فبروري تر 20 پورې به په هغه لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، 3 ورځنۍ او 3 شلوریزې سیالۍ پکې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوال سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلی زلینسکی پرون سویس ته له رسېدو سره سم دا څرګندونې وکړې. ولودیمیر زلینسکی یوې خبري غونډې ته وویل چې دا سرمشریزه باید ټولې پخوانۍ لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنایي ډول عادلانه وي. هغه دا څرګندونې د سویس له ولسمشر ویولا امهرت سره تر کتنې وروسته وکړې. نه میرمن امهر دا او نه ښاغلي زلینسکي دا جزئیات ورکړل چې دا سرمشریزه به څه وخت او په کوم ځای کې جوړیږي، خو د سویس حکومت ویلي دي چې د هیواد د زلینسکي د غوښتنې په اساس د داسې یوې سرمشریزې د کوربتوب غوښتنه منلې ده. او د امریکا د دفاع وزیر لود آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شو. د خپل ناروغي له څو اونیو راهیسې له ولسمشر جو بایدن څخه پټه ساتلې وه. او یا کلن آستن د تیر دسمبر په 22مه د پروستات د سرطان لپاره عملیات شو، خو یوه اونۍ وروسته د عفونت له ستونزې سره مخامخ شو. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر بایدن او نورو چارواکو له خبرولو پرته د جدي مراقبت په څانګه کې بستر شو او د سرطان خبره یې د جنوري تر 9مې پورې پټه وساتله. بایدن ویلي دي چې دای لا هم پر خپل دفاع وزیر باور لري، او آستن ویلي دي چې له ولسمشر بایدن څخه د دې خبرې د پټولو علت د دې ناسم قضاوت و. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې تاندې څانګې او درسي ساعت اوري. په تاندې څانګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخیستل شوي، او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرامونه وروسته راځي، خو دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د سر پر راپور کې به واورئ چې ملګری ملتونه وایي هرات کې له خونړۍ زلزلې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړتیا لري. په هرات کې څه باندې درې میاشتې وړاندې مرګونه زلزلې شاوخوا 1.5 زره کسان مړه کړل، او د 2000 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړل. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیځ کې نږدې 3000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري. دیرلس کلنه مروه له خپلو دو کوچنیو خویندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په یوه کلي کې اوسي. د 15 کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي. مروه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای. دا زما کوچنی خورکۍ ده چې ټوخیږي. د شپې له خوا یې مخ سوړ سي، پزه یې سړه سي، هغه ډېره ژاړي. نور ماشومان هم ژاړي ځکه ساړه یې کېږي. خیمې مو هم ډېرې سړې دي.
اسوسییټډ پرس خبري آژانس د یونیسف د استازي فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي، او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان یې په داسې یوه وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري. د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان یې نشته، او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمېر یې شاوخوا 9.4 میلیونو ته رسیږي د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالره بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده. یونیسف وایي د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي، او دې حالت ته په پام زیانګالې ټولنې په اسانۍ سره نشي کولای ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي. د یونیسف یو مسؤل دانیل تیم اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښوونځي، کورونه، روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه له منځه تللي دي. نوموړی زیاتوي چې اوسنۍ مرستې کافي نه دي، او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو او د سیمه ییزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د اکتوبر په 1مه د ریختر په حساب 6.3 درجې زلزلې د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړزولې، او 4 ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه. دې سلسلو له 0 زیات کسان ووژل، او شاوخوا 1.5 زره کورونه ویجاړ کړل. یونیسف وویل چې په زندجان او انجیل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو.
ومو اوریدل چې په هرات کې له مرګونو زلزلې څه باندې سل ورځې وروسته هم د ملګرو ملتونو په وینا لسګونه زره ماشومان لا هم د دغې زلزلې اغیز ګالي او په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي. بل ورته د ایران حکومت په وروستیو کې څه باندې 25,000 بې اسناد افغان کډوال هم د هرات او د افغانستان نورو لویدیځو ولایتونو ته راړولی دي. د ځینو ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې نږدې 14,000 بې اسناد افغان کډوال په خراسان رضوي ولایت او څه باندې 11,000 نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بل ورته پاکستان هم له 13 نومبر میاشتې راهیسې د سلګونه زره افغان کډوالو چې د دوی په ټکو بې اسناد دي افغانستان ته په زور ستنولو پروسه پیل کړي. د موضوع تفصیل له همایون هیوادارو.
له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 25,000 نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسناد خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تیرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 14,025 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تیرو ونه کې د 11,965 بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د ایراني چارواکو ویلي دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یوه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو، کنځلې راته کولې، زما مېړه یې وهه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو 4 ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم له اسنادو پرته په ایران کې میشت دي د نیولو او ایستلو له امله اندېښمن دي. د دې کډوالو له ډلې حافظ نایبي ازادي راډیو ته وویل:
له درې ورځو راهیسې مې په اوتاق کې هر څه ختم شوي، بهر نشم تللی. غوښتل مې ښار ته لاړ شم، له بازار څخه وریجې، غوړي، بانجان او نور شیان راوړم، خو له ویرې نشم وتلی. زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونیول شو بهر نه وځو.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کېږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 4,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 12:00 او 15:00.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو د دې پروګرام خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. د خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونه ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کور سره لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینکه دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.